په پښتونخوا کې د غرمې یو 12 بجې شوې دي. شاهین بنریما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خبرونه کړې ده. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنن راپورونه تفصیلی لرو، ځینې ادبي او کلتوري راپورونه را سره هم شته. خو د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
ستوري مشي هم به د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د هند په دور دني سفر تللی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاج دیس په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان پس له هغې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلي پارلماني غړو ټاکلې شوي امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار ایاز صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. تیر شپه د دغې کمیټې د غړو د نومونو او کار په اړه سرکاري اعلامیه جاری کړل شوې چې له مخې به د دې کمیټې 5 غړي وي، چې پکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس، د وزیر اعظم امنیتي سلاکار ناصر جنجوه، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي، پخوانی وزیر قانون زاهد حامد نمونه شامل دي. دغه کمیټي به زر تر کار پیلوي او د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت تر څنګ د نورو اصلاحاتو په اړه به خپل تجاویز برابروي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د نوي سپیکر لپاره ټاکنې دا مهال په اسلام آباد کې د پارلمان په ودانۍ کې جاري دي. دا ټاکنې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د امیدوار سردار آیا صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د قومي اسمبلۍ د سپیکر عہده پس له هغې خالي شوې وه چې د پخواني سپیکر آیا صادق په حلقه د پاکستان الیکشن کمیشن د بیا ټاکنو حکم ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینی نوی دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ تیر ورځ په ژواک خبري اجانس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دوه ورځني سفر پر مهال د هندي سیال اجیت ډوال او نورو چارواکو سره ګوري. هغه زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار به د غرار د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سوراج، د هندوستان د استخباراتي ادارې مشر راجندل کنه، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ډاکټر جی شنکر او د دفاع وزیر مهوهر پریکار سره ګوري. غورزنګ وویل چې حنیف اتمر به له هندي چارواکو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دغه سفر کې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د هندوستان لخوا په نظامي او پوځي مرستو هم خبرې کیږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دی دریش ټینګار کوي چې د اسلام آباد څخه غوښتنې همهغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرل راحیل شریف د راتلونکي تور پر ورځ امریکا ته ولاړ شي. اول امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د سولې د بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په سیر په قبایلی سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د پاکستان پوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاکی افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ 50 وسلوال وژل شوي دي. د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل یا د جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور دادالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو 350 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. تر دا مهال د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې سندي ویلي، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې یو غړي عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو لخوا پر دوی حمله شوې چې یا د مرګ جوبلای رامنځته کړه. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د سربیا د بهرنو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکونکو تختول شوي دي. د سربیا د بهرنو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل د سفارت د اطلاعات یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوویسا ستپچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تختول شوي دي. بیان زیاتوي چې د تختول شوو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغوی په محفوظه توګه تر واپسۍ لپاره به تر خپله وسه پورې هڅې کوي، خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تختول شوي. په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټر خبرې ایجنسی ته ویلي دا ښکاري چې دې کسانو ته لار نیول شوې وه او ډزې هم شوې دي. د سربیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي د بهرنیو چارو وزیر اویسا داچچ له خپل لیبیایي سیال سره د موضوع په اړه خبرې کړي. او وروستۍ خبر دا چې په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د آسټرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې د دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي، خو بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پکې راغلي د دغه زندان ساتونکي پس له هغې تښتېدلي چې د دغې ودانۍ نه چاپېره جنګلې ماتې شوې او اور لګېدلی. دا بیکراری پس له هغې رامنځته شوې چې کله یو هغه پناه غوښتونکی مړ شو چې د مهاجرینو وکیلانو یې شناخت یو ایراني کوردي کس په توګه کړی او دوره د مخکې د دغه ودانۍ نه تښتېدلی و. د دغه کس مړې یوه ورځ پس د دغه جزیرې په بیخ کې موندلی شوی. د دغه کس د مړینې په اړه پلټنې روانې دي. مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بیې زموږ همکار رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو ریال په 19.50 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پیښور او بنو کې وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، بنو کې 25 او 21 او په کوټه کې 21 او 22 وي.
اوردونکو خبرونه د موسم او کرنسی د حال خبر شوې پروانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غراپورونه اوریدئ شي. مرکزی حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د قبایلي سیمو نه د پارلیمان غړی شهاب الدین خان وایي
کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ خبرو ته راکول.
سیمه کې د سولې پروسه افغان حکومت وایي پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه امریکا د افغان حکومت د دریز مرسته کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی قبایلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید په دې پسندیدګۍ سره غور وشي. سیمه کې د سولې پروسه افغان حکومت وایي پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه امریکا د افغان حکومت د دریز مرسته کوي.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف همواره.
او په ټانکی دی د بی غونډې حال هم درک
کتل به د غاړې په زنجیر پورې ویدوم بیګا د پراکوړ یا په تصویر پورې ویدوم.
تر پای د مشال ریډیو سره اوس روزم ګډون به موجوده وفاقي حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بارنو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 تنه کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به قبایلی سیمې په قامي بهیر کې د ورګډورو لپاره مرکزی حکومت ته خپل سفارشات وړاندې کوي. نور تفصیل اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پنځه تنی کمیټې مشر با سرتاج عزیز وی او دې کې د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټې به د قبایلی سیمو په اړه خپل سفارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې دارنګ قبایلی سیمې هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمې جوړ سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د ممبر شابودین خان نه تپوسو کو او دا هم چې ولې د کې د قبایلی سیمو ممبرانو ته نمائندګي نه ورکړې شوې نو د وې
دا پرشر په وجه باندې په دا ډېر زر کسانو د چناو شو اوس به دې نه فردر به شي کوم دې کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ سره خبرو اترو کول دا کمیټي د فاټا د پارلیمنتریان د خصوصي کسانو چې باقي ورته سټیک هولډر سره دا خبرې اترې کیږي او خبره هم په دغه 3.0 ایجنډا باندې کیږي
قبایلی سیما ځان له صوبه جوړول دې ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پختونخوا کې زم کېدل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلی چارو د کارپو او وکیل لطیف افریدی نه تپوسو کو او دا هم چې د دې کمیټې به څه نتیجې مخې ته راشي نو د وې چې ضروري وه دې کمیټې کې د داسې خلک شامل وو چې په دغه سیما او د دې په حالات تو پویدل دی زیاتوی
جنرال عبدالقادر نه بغیر دا نور په فاټا باندې باندې پوی کی نه بلکې گورنر مخالف ته دی فاټا د ریفارم څخه پی دې شو کار د پر د ریفارم ور کړی چې د موږ په غاړه کې تیزم دی دا ډیره دا نه ښکاري چې دوی دا اراده لري چې دې اصلاحاتو کې ما ته البته دا مسله دومره ګرمه ده او دومره په تیزه روانه ده چې د دې نه به په قبایلی علاقو کې ډېر لوی مسله جوړ شي چې دوی دا اصلاحاتو نه کی او خپل حکومت ته ډېر تکلیف جوړ شي
دا یادونه ده چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کمی اسمبلی ته یو بل هم وړاندې کړی شوی دی کوم چې با سبا د نهې په ورځ د بحث دپاره پیش کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معاملہ ده او باید په دې په پوره سنجیدګۍ سره کار وشي. دا خبرې نوموړي د اتوار په ورځ پیښور کې وی سیاسي غونډې ته کړې دي. غونډې ته د سینټ چیرمین رضا ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناوي وکړې. نور معلومات خالد خان راکړي.
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې دا دوی ګوند هیڅ هن نه چوي، خو په کار دا چې دا ټولو ناول بې کوره شوي قبایلی ولس په کور کړي او په دې اکلا د هغوی رې معلومه کړي شي. د اتوار په ماخام پیښور کې د مولانا مفتی محمود په یاد کې را بلل شوی یوې دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیاته کړه، فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړي شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلک دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دي شامل شي نو نیغه خبره کوي، سرګند مخې ته راشه، زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي. مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي.
آئین کې دایره مې راځه کار کوي،
د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست پکار دی.
جب ہم اس ملک میں اپنے ملک کے آئین اور قانون کے تابع چلیں.
پادغه دستور کی دا پاکستان سینٹ چیئرمین او پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میاں رضا ربانی پخپل وینا کی اویل چی تیر وختونو کی فوزی ڈکٹیٹرانو سیاسی گندنا او جمہوری ادارے دیوبل پزت روچتی کڑے وے او یوزل بیا زنی قوتونا پا ملک کی جمہوریت کمزور کول غواڑی. نو پکار دا چی ټول سیاسی گندنا د دے پزت یو موٹی شی. دغا دستوری تا دا کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو دا عوامی نیشنل پارٹی غلام احمد بلور دا جماعت اسلامی لیکت بلوچ او دا پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاہ هم گڈون اکڑو او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته دا عقیدت پیرزونه وړاندې کړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو څنګه چې موږ د خبرونې په پیل کې اورېدو حکومت کمیټه جوړه کړې ده په دغه اړه باندې. په دې موضوع باندې زما همکار مجید بابر د قبایلی سیمو نه د سیاسي چارو د کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر سره خبرې کړې دي او دغه نه پوښتلې دي چې دغه کمیټه با آیا واقعي قبایلی سیمو کې په اصلاحاتو کې کردار ادا کړي او کنه. په دغه اړه نوموړی وایي.
ګوره دې کمیټه خو اړمبنه مقصد دا و چې د فاټا غړو دا ور خپل سړی درول د حکومت نه خفاو نو د خفګان ظاهرول د پاره جی جی جمال و درو چې آبا الیکشن ته وداري نو حکومت ته د فاټا د کسانو اردونه پکارو نو په جلدی کې چې هغوی څه وی هغوی سره تسلیم کړل نو دا کمیټه ورته جوړه کړه چې د تاسو د فاټا د خلکو چې څه غوي ډیمانډ وي څه غواړی هغه ته به دا خلکې نیوابې وري نو بیا به څه لار سره راوباسو. نو زما په خیال کې د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نه و سوای د دې نه چې د فاټا د غړو د ووټونه سپیکر صادق ته وګټي او جی جی جمال کینو هغه د اوسبو ووټونه ورکړي. او دویمه خبره چې کله د دوی بل په پارلیمان کې پیښ شي چې فاټا په پښتونخوا کې ګډه کوي نو په هغه به په خبرو اترو کې وخت تیر کړي یا بل به د پارلیمان نه وغورځوي بهر به کې پاس به نه کړي مسلم لیگ به ورسره زما یقین دی چې ملاتړ ونه کړي. نو دا خې سرکاري لحاظ چې زه اندازه کوم خو وګوره د پاکستان هر مسالہ چې کله قبر ته اچوي خخوي نو کمیټي ورته جوړ کی.
ایو دیر صاحب او تاسو ته معلومه ده چې د دین مخ کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسیم یو کمیټي جوړه کړې و د سید قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو سیاسي پارټو سیاسي ګوندونو دغه سیب کمیټه جوړ کړې دي. تاسو څه غنئ چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د دې کمیټو رول مهم دی؟
ګوره دا ټول خلک فرشتیا خبره کو د قبایلی سیمه سره د فاټا سره مخلص نه دي نه سیاسي ګوندونه نه صدر اعظم چې دا کمیټه جوړه کړې. سیاسي ګوندونه نه به راواخلو هغوی چې جمع شول یولس پوینټونه باندې اتفاق وکړ په شمول د مسلم لیگ نو یوې غونډې ته زه وختم دا دو درې کله مخکې خبره وه نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوئ چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې د فاټا سره زیاتی کېږي نو دا د عین شیک 247 خو همدغه پارټیانو د 1973 د عین نه راوستو کې واچو فاټا وایسته د پارلیمان نه نو تاسو لار شئ غړې خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کوي لره کوي امند کوي فاټا به واپس راشي مین سټریم ته نو هغه هم نه کول غواړي اسې سیاست کوي. او صدر اعظم صاحب هم ټوکې ځکه کوي چې مهتاب عباسی گورنر چې زمونږ دی د هغه کمیشن جوړ کړی وو اوس مغه مهتاب عباسی د دې نوې کمیټې غړی شو ممبر شو کویا کمیټې اوبو یوړه اوس به دا کمیټې کې نه بیا به نوې تجاویز راولي. او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټه کې د حکومت په دې پنځه رکنی کمیټه کې یو قسم د قبایلی تسمه نشته ټول ټوکی دي سړیا څه ګپ دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ سر لخکر به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه دا تمه لري چې په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو له هر څه مخکې باید پاکستان د ترهګرو پر ضد بې توپیره اقدام وکړي. د احمد تکل راپور.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان دوی د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه ده چې د پاکستانی طالبانو د مرکزونو د لمنځوړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی لا آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار ونه خستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نخښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نخښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجکپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیر د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څونه مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی وو، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر خی چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوځ سره مطرح کړي.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
یو ناڅاپ درځو شو په بس دغه مړی مراد و سمالته دومره پراتري
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نظامونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د اسلامي دور ډلې یا دایښ فصلوالو وته نه چې 13 میاشتې د افغانستان په غزنی ولایت کې تختولی او وجل دي. د زابل د امنیه کمانډانه مرستيال ویلي د دې کسانو مړی د زابل د شاجوی ولسوالۍ روختون تلګدول شوې دي. زمونږ همکار احمد تکل نور معلومات راکړي.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن تیر ورځ په پیښور کې خپل وړومبی قامی کنونشن را جوړ کړی و. دې کنونشن ته د ګوند د مشر اسپندیار ولی خان په ګډون د تنظیم مرکزی او صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. شبیر جان نور حال راکوي.
دا کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نیشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالاباغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیړو ته ویل
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د دې خاورې کمې مسلې دي، د خلکو کمې مسلې دي، پغې باندې دا د قام ځوانان چې کم دي دا پوه شي. دا غې د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبره دار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبره خلکو ته رسی او خلک په پوهي یم.
د دې تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې را مخې ته دي دا غې په هواري کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا د قوم مستقبلي نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیخي دي، کا د دشتګردۍ مسله ده، کاغه د معیشت مسله ده، کاغه نور زمنګ ترقی مسله ده، نو داغي وجه هم دا چې زمنګ د ځوانان په تیر وختونو کې اغیله اغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټه وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار الوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مولا غسه موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو په سلو طریقو مونږ نن هم چې دلته راغلی مونږ چې څنګه خپل خیان دی وباسو. نو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان دی چې زموږ پښتني خیان ډیر لایق دی، ډیر پوهه کې پوره دی، نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نیشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داول وینا تر مخه نیشنل یوت ارګنایزیشن دوه کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره پنځه درجه زرو ته او د دې علاوه په ټول ملک کې پنځوس زرو نه سوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چی بینده شد گردی مکمل خدمه
افغانان چو باری بیشک چو باری
زینا دیر سخت را باری تیرند یا هر چه تیرند
زوشت مکل نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوردونکو درنګ شبیره په پښتونخوا کې د غربي دورستنی بجې کېدون کې دي د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلي سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشوره کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دسمبر په 8 او 10 نیټه اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کیدونکی دی، چې پکې به د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د پاکستان د قومي اسمبلی د نوي سپیکر لپاره ټاکنې دا مهال په اسلام آباد کې د پارلیمان په ودانۍ کې جاري دي. د ټاکنې د واکمن مسلم لیگ نواز بند امیدوار سردار آیا صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر دا مهال په هند کې دی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزن تیره ورځ په یوه خبري اجلاس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دورنی سفر مهال د هندي سیال اجیت دوال او نورو چارواکو سره ګوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې د اسلام آباد څخه غوښتنې هماغه دي چې وی په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. د افغانستان د زابل سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالو کې د وسوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ 500 وسوال وژل شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د سفارت د اطلاعاتو یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یو ایس استپچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تختول شوي دي. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د استرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو په خلې کړی دی چې دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرود اسلام آباد ته ریاض موسی خیل د پاکستاني مطبوعاتو ځینې مهمې برخې وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په تاپی ګیس پایپ لاین منسوبه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقی په خاطر د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لوی منسوبه جوړ کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین به لس ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمنستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر باندې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد تزي چرته چې بدوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلیون کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.5 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منصوبه به 2013 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېر مخ کې شروع کړې شوې وا خو د افغانستان نام نه د لاسه پدې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره بعد دغه ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان لپکار دا چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي، ځکه چې د دوانو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس وسپانه خپل اداري کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم د پاره چې بد روانه میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي، خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړي چې د وټونو پورم نه جوړولو د پاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلع ګرځولې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ورسپانے دا ہیواد پوز د مشر امریکا تا د سفر او غلطی د مصروفیتون او د بزنس سٹینڈرڈ نومی مجلی بیا په کابل کې د معذور افغانان لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنه خبرې کړې دي. هارون بچا د دوړو لیکنو مهم ټکی وړاندې کړي.
د ډان ورسپانی لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتی وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوز د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګان او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتون کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوز د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتي موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې دړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټینډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنگونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مزدورانو وزارت مرستیال وزیرې جمیلې افغان تیره سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغستل شوي چې ویلي دي دغه کم خرچا او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي تر ترکمنستان په ټاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړي او امکان دی چې دسمبر کې وزیر اعظم نواز شریف د اشکاباد د دورې پر مهال د دې رسمي پرانستو کی. دغه منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه له اسلام آباد ریاض موسی خیل راپور راکړي.
پاکستانی رسنۍ د ترکمنستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمنستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمنستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستی شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره سمره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او دله د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټور وي دی زیاتوي.
گورے
کنڑیوال دباؤ نوی نبیا خود پاکستان دبارا ایران پائپ لائن ډیر ګټور دی زکه چې ایران د پاکستان گاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سر تر رسولې. نو کو په ایران بندیزونه نوی نو هغه گیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بل دا چې د ترکمنستان کم کوینه گیس روزی د هغه دا پته هم نه لګی چې د کی سومره گیس ته او دا به تر کومه د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتی مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یو سکیورټی خطر ده. د دې نظمونو لپاره ایران پائپ لائن ډیر خدي
اس سے جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
ہمدارز دا اقتصادی چارویو بلکارپو او خبریال اکرام ہوتی وائی چتاپی منصوبہ کی یو طرف تد افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوے خند دے نوبل طرف تد اسرا د روس او امریکی مفادات ہم تڑری دی.
دا تاپی منصوبہ چ کم دا نو دے کے دو مسئلے دی. یو مسئلہ دا چ دا امریکی او دا روس پمنس کے دا پائپ لائن دا ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چ دے نو دا د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویم مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لائن دی د ایران پاکستان هند د دې پایپ لائن په اړه کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا الریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیونه کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1.5 ملیونه کیوبیک ګیس پاکستان او هندوستان ته ورکړل کیږي. پایپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی چرته نه چې به هندوستان ته اړول شي. په منصوبه به $10 اربع لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرستے کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې ځینې هیوادونو د ترهګرۍ په شک کې پاکستانی وګړي نیولي او بیا خپل وطن ته ستانه کړي دي. دوی نوموړي زیاته کړې ده چې د یورپ یونین سره د پاکستان لوزنامې ځنډولې ده. د دې ګام سره په پاکستان او بهر هیوادونو ته په غیر قانوني توګه تللي پاکستانی وګړو څه اثر پرېوتی شي د منور شاه په راپور کې.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د تیر جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي چې د یورپ یونین سره یې د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د ستنولو لوزنامه ځنډولې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د غربي هیوادونو له اړخه د ترهګرۍ په تور د پاکستاني وګړو د ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په یورپی هیواد چک ریپبلیک کې په پاکستانی سفارتخانه کې یو اعلی چارواکي عمر احمد په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه لوزنامې په رڼا کې په 1300 میاشتو کې د دې هیواد نه درې پاکستانی وګړي خپل وطن ته ستانه کړی دي. نو موړې زیاتوي
ابھی اسی طرح کوئی 4-5 کیسز اور چل رہے ہیں. ابھی سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی
دا محل ہم مونگ سرا دا پینزو پاکستانی وگڑو دستنولو کیسونه روان دی. خوڑان دی با مونگ تا داخل چارو وزارت دا ڈول کسانو تصدیق رکھو. اوز با دا یاد وزارت لخوا دا دی روستی گام لواجی دا سلسلہ بانده شی. نو بیا هر یورپی حواد دا غیر قانونی پناغختون کو پا جیلونو که دا ساتلو دا مده پاڑا جدا جدا قوانین لری چی دا غی مطابق بس مده دا پناغختون کی پا جیل کیوی او کېدې شي چې بیا په دې هیواد کې او یا نورو یورپی هیوادونو کې د پناه غوښتلو لپاره خوشی کړی شي.
عمر احمد وای دې لړکې د خارجه چارو د وزارت لخوا دوی ته لا هم کوم احکامات نه دي راغلي. هلته په بهرني هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د حقونو لپاره کارکونکي برنی فاونډیشن یو مشر سارم برنی وای د سره به نه یوازې یورپ ته په غیر قانوني توګه ورغلي پاکستانیان د مشکلاتو ښکار شي بلکې د ګام ته به یورپ یونین هم په خسترګ نه ګوري.
اس معاہدے کو ختم کرنے سے بہتر یہ معاہدے کو رینیو کریں, اس کو نئے انداز
دے دی. لوزنامے دے ختمولو پر زے پکار وا چے دا نو کڑل شوے وے, یعنی دے موجودہ لوزنامے نا نیمگڑتیا وے لری کول پکار وو. دا راز با دے یورپ یونین سره دے پاکستان تعلقات ہم نہ خرابی گی او مسئلہ با ہم حل شی. مثلا پدی ورستو کی یو شمیر داسی کیسونه مخ تراغلی چې پکې به غربی نړۍ کې پاکستانی وګړي د شک په بنیاد نیول شوی او خپل وطن ته ستانه کړل شوی. پکار ده چې دې لړکی پاکستان دغه هیوادونو سره خپل همکارۍ زیات کړي او د بیگونا پاکستانی وګړو ته زورولو مخنیوي وکړي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د انساني حقوقو د کمیشن بشر شیر محمد خان وای حکومت ته پکار دی چې په هر حال او هر هیواد کې د خپل وګړو حفاظت یقیني کړي.
چلد سے معاہدے مل رہی نے بیا ہو تھا کم ملکوں کے لیے پاکستانیان بھی یا واقعی مردے کے تو جیلوں میں کی یا واقعی سر واقعی نسل سلوک رہی تو فرض کے معاہدے بھی نے معاہدے فیضہ بدائی ہوئی کہ آگے کہنا بغواڑی مردے کے پاس عزت اور بارے کا سمے کا یہ پاس نہیں دلته خپل وطن ته راشي. نو دا ډېر زیات زرګونو خلک دي او مثلا چې د دې وطن حالات داسې دي چې دلته خو خلک په مجبورۍ باندې شته، یعنې خپل کور ته نه چې پرېږدي په مجبورۍ وي، د ناچارۍ نه وي، او بیا چې تر ملک نه بهر داسې راشي هغوی ته بیا دغه مصیبت ته هم پېښ شي. او دا خو ډېر لوی د تشویش خبره ده، د پریشانۍ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې یورپ یونین لا د وړاندې نه په پاکستان د انساني حقوقو په برخه کې نیوکه کوي. د دې ګام سره به پاکستان په سفارتي توګه هم د نیوکو سره مخ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پښتونخوا حکومت نن په صبح کې د پاکستان د قامی شاعر ډاکټر محمد اقبال ورځ نمانځي. خو د ملت پال غوندونو غړي وایي دا صبح د پښتنو دا نو باید د غي د قامی اتلانو یادونه دي هم وشي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې ورو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د نومبر په 9 نیټه په صبح کې د پاکستان د قامی شاعر محمد اقبال د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی. خو د ځینې ملت پال غوندونو مشران وایي چې دا صبح د پښتنو ده نو باید د پښتنو د قامی اتلانو یادونه هم وشي. د قامی وطن ګوند اطلاعاتو مرکزی سکتر سلیم خان وایي هغه د علامه اقبال د ورځې نمانځلو هرکلی کوي، خو باید د پښتنو د کلتور، سیاست او تاریخ سره د تړلو لویو شخصیتونو ورځې د هم اون نمانځل شي. نوموړی وایي
زمونږ داسې شاعران لکه غنی خان چې د پښتنو یو ژبه ده او پښتانه په پاکستان کې یو قام دی، دا دومره لوی شاعر خوشحال بابا، رحمان بابا، دا داسې شاعران دي چې مطلب دی چې دوی صرف شاعری نه کړی، صرف خوبونه نه دي لیدلي، مطلب دا چې عملي جیلونه تیر کړي دي، تورې راغستي دي. د داسې خلکو ته هم په کار ده چې د هغوی ورځې هم نمانځل شي، د خوشحال بابا ورځ نمانځل شي، د رحمان بابا ورځ نمانځل شي، د غنی خان بابا ورځ نمانځل شي. د خپلې پارټۍ د مرکزي سکرتري اطلاعات په حیثیت او د خپلې پارټۍ د مرکزي کمیټې د غړي په حیثیت بزدا خبر بالکل پختل پټه کې چې تا ته مسوي وند کسې به پورته کوم.
په لندن کې مش د سیاسي او لسی چارو کارپو فائق سبزی وای په پښتونخوا صوبه کې د پښتنو د مشرانو نه یادول خای چې د قام په هیڅ د دې د تاریخي او کلتوري سفر او مبارزه احترام نکېږي.
لبد مرغه چون کې بری صغیر کې داس یو مشنوي ریاست جوړ شو او د اغه ریاست نخپل جبو نخپل اتلو نخپل سب کلتورو. نو دغه ریاست کې چې کمیش قانون او د دې د جبې د دې د کلتور او د دې د تاریخ ژوندۍ پاتې کېدل دغه د ریاست د پاره خطر ګڼل کېده. په دې وجه باندې د میسور نه، د دکن نه، د لکنو نه، د یو ځای بل ځای نه شاعران، ادیبان، اتلان دا راوستل شول چې د دې د خپل په کور کې.
د پښتونخوا اسمبلی غړی سید جعفر شاه بیا وایي چې د عوامي نشتلګون د واک په موده کې د پښتنو د ځینې اتلانو د قبرونو جوړولو پروژې پیل شوې، خو موجوده حکومت د دغه منصوبو سرته د رسولو لپاره هیڅ نه دی کړی.
د دې اتلانو چې کم مزارونه نو هغه هم د دهشتګردو زور د رحمان بابا مزار تاسو ته درک وي. نو موږ دا غیر ریهیبلیټیشن او دا غیر ریهیبلیټیشن سره د دوباره بیا جوړول سره سره مونگا نور چې کم زمونږ اتلانو هغه مرول ټولو دا غي کارونه کړو هغه خلکو ته پر راوي کې وړاندې کړو او بیا چې کم زمونږ نصاب په هغه کې مونږ دا کوشش وکړو چې مونږ هغه مشران چې چا حل ذری کړی دی قوم نو سو کالای دا امن کړی ته پوره دا زړه دې پاره هغه مونږ په نصاب کې شامل کړو. زه ډیر په افسوس باندې وایم چې هغه کار چې مونږ څنګه کړو هغه مو هغه شان نیمګړی پاتې شو، په هغه باندې تر اوسه پورې چاړو کار نه کړی.
سید جعفر شاه زیاته کړې چې ډېر زر به د صوبې په اسمبلی کې د پښتونخوا د سیاسي، مذهبي، ادبي او کلتوري شخصیتونو د کار او زیار نه د زده کړې په غرض د هغوی د ورځو لمانځلو لپاره یو قرارداد وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست هغه زرګون اوسیدونکي چې په خوای په پاکستاني او پاسپورتونو د سعودي عربستان د کار او مزدوري ویزې اخیستې او لکلونو کلونو په هغه هیواد کې په کار بوختي او اوسم ورته له سعودي څخه هیواد ته پتګ راتګ کې ستونزې پیدا شوې دي. نجیب الله لوخیل د دغه ستونزو په اړه معلومات راکوي.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورټونو لرونکي افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ته راځي، د افغانستان د حکومت جنرال قونسلګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسؤلین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورټونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خصوصي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول، وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپې نه مني او یو شمېر مسافرین له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نوم محمد انور، زه سعودي خمیس کې اوسېږم. موږ لاړو سفارت ته، سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه درواخلې، په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي. اوس هم په کابل کې نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د مو موټر او د مو کاروبارونه غل د پاتې دي.
زه رودګل نه زید له شرو لسوالي د خرکی کلو اوسېدونکم. کیس دا دي چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي، باید غټولو ته په پاسپورت کې د افغانستان اول دخلي ټاپ ورته ویل شي او دویم ټاپ سلدا جن سپاره سي په افغانستان کې د افغانستان خروجی ټاپ ورته ویل شي.
یو بل تن مسافر وایي چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپې نه مني. د پوینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بیرته راستنه کړي او ویزه وسوځي دي.
زه راز بدین امزه ما مخ ته کومه ورکه د افغان کنسول راکړي دي د ثبوت لپاره چې تاسو افغانیاني ویزه راکړي. مګه ورکه راغله د پاسپورت کې کابل کې خروج راتونه وای، ورکه کې راته وای هغه سعودي ته ورسو هغه وای تاسو دولت لري تاسو د ورکه کې څنګه خروج او دخول وای. شلګونه کسان سعودي ته لاړ په سټه راو پاس کړي ویزه خراب
بلوري ته د د ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنوي او بهرنیو چارو وزارتونو نه په کلکه غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافر ستونزو ته رسیدګي وکړي. د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد زی وایي چې ولسمشر غنی د خوستي ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په خلیجي هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
موږ په مرکزي حکومت باندې خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او کورنوي چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا د ستونزو ته عاجله رسیدګي وکړي، ځکه دا یو کس نه دونه دی دونه درې نه دی بلکې دا په زورګونو خلک دی. ولسمشر د خپل کمپاینونو په دوران کې هم کلک ژمنه کړې و چې د غستونزو باندې خوستوالو لپاره حل کوي، اما متاسفانه چې تر اوسه پورې د غستونزو تر رسیدګي نه ده شوی.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو، خو د پرله پسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده دا مهال په خلیجي هیوادونو کې یاو لکو ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدوري لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد خښوي او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
په ټانګ کې د پښتو د نوموړي شاعر نصر نگار او جپو منتظر بیٹنی په یاد کې یو ادبي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د سیم شاعرانو او لیکوالانو برخه واخیسته او د منتظر بیٹنی په کار او زیارې خبرې وکړې. زموږ همکار سلام محسود هم دې غونډې ته ورغلی و.
په غونډه کې د سولي پښتونخوا د مختلفو سیمو ادیبانو شاعرانو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. په دغه موکې مقررینو د ارواښاد منتظر بیټنی د ژوند او ادبي خدماتو په باره کې په زړه پورې معلومات وړاندې کړل. سپین ږیری ادیب شاعر قیوم مروت د دغه غونډې او ارواښاد منتظر بیټنی ته د اوارډ وربښلو په باره کې وویل.
ټانګ په تاریخ کې دا اولنۍ ځل ده چې شعور ادبي جرګې دا روایت قائم کړ چې خپلو مشرانو ته د ایوارډ یا د هغو د یادولو پروګرامونه کوي. نن پروګرام چې کوم ده منتظر صاحب را چې نامتو کسان شاعران ادیبان لیکوالان راغلي وو، ډېر لرې لرې نه راغلي وو. په دې لحاظ دوه منتظر صاحب ډېر بختور سړی وو چې دومره لوی خلک د دې پر راغله.
د ډېر اسماعیل خان راغلي ادیب شاعر شمیم ګنډاپور دغه خبرې په دغه رنګ مخ بو تلے
چکم د خپل اتلان یا ساتي کم خپل مشران یا ساتي کم خپل شاعران ادیبان یا ساتي اغز بندي کومني منتظر صاحب اغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب اغه ټکو ته اوازونه ور کړی دی 5000 فونه 1300 اوازونه دغه یو کتاب دی نو پکار دی چې داسې کتابونه نور هم چاپ سي خدا سي مشران او برزل مانزل پکار دی
د ارواشاد منتظر بیٹھنی زوی بنات گل بیٹھنی وویل
زو ډیر خوان شې چې کله داسې پروګرامونه دی د پونوم باندې وار و او پکښه حاضر س ادي د یاران وینې زو دا محسوس ک چې دې نه زیاته خوشي بل نستا او نن زو روای داسې محسوسوم لکه پلار می چې دلته مخې ته ناشته زینا ګور
د شعور ادبی جرګې مشر شرافت علی وویل چې د شعور ادبی جرګې له طرفه هر کال د سیمه ادیبون شاعرون ته په دغه رنگ ایوارډ ورکول دا غوې د خدماتو ستاینه ده
تیر کال په 9 تاریخ کې مرو سپته ایوارډ ورکړو او نن مو منتظر بیٹنی سپته ایوارډ ورکړو منتظر بیٹنی یو ډیر ژپو او ادیب او شاعر وو نثر نگار وو قلم نگار وو هر اړخ په دچو
د غونډه په دوران کې مشاعره هم وشوا چپکشه د یو څو شاعرانو د کلام نمونه په دغه رنگ ده
دا یو غټه مې وکړه زندگی کې چې مې نستا بس یا سو په ژوندۍ کې او زه شاعر يم سترګور يم خپو هېګم فرق کوي شم ز په ګولو پازغي کې
اوس مړه ده هم پوره ده ودانه زمکه نو غړي او ستوري له اسمانه او پروزګار پسې بنو تم لکور کراتله چرته تیار له اسمانه
کتل بد د غاړې په زنجیر پورې ویدوم بیګا د فراق وړ یا په تصویر پورې ویدوم او خاوند بلتانه را باندې داسې چاره وکړې ګومان نکړم چې بیا به په شوګیر پورې ویدوم
د غونډې په ورستون شه د ارواشاد منتظر بیٹھنی د بخشیش او په سیما کښې د پاخه امن د پاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې شوې سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار لکه زمیندار صاحب د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي اوردونکو زمونږ د مشال ریډیو د سحر خبرونه موردی چې په دغه ځای پای ته رسی راتونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي د لړۍ به تر شپږو بجو پورې دوام لري د سهر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکه هر چرته چې ښه د باد او بریلی اوسه
پسر لراش تیر شمو پکی دیدار نکو ما سر فکر شی چیو بل تازار نکو لوکی امزولو تویل در بس کلو چې دن په د سرکارونو کو ما سره فکر شي چې یو بل تازارونو کو هاي قلار نکل منبت قرار نکل ما سر فکر شیچ یو بل